ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنې په اړه ده چې په یوه تازه راپور کې ویلي چې دغه ماشومان د خوړو د نه خوندیتوب له خطر سره مخامخ دي. د امریکا د نوي ولسمشر په د کار په لومړیو شیبو کې به د یو شمېر اجرایي فرمانونو په اړه هم راپور درته وړاندې کړو. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسد الله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیری وجل کېدل تایید کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو یو زندان مات کړی او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. بشپړ خبرونه. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیری وجل کېدل تایید کړل. دغه وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون چهارشنبه یې خبره کړې ویلي چې وجل شوی سرتیری په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت کې دنده ترسره کوله. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سې شنبه په ماښام شوې خو د ځای او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا د البانیا چې په 2009 کال کې د ناټو سره د ناټو غړی شو دوهم سرتیری دی چې د سولې د سولساتو ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وژل کیږي. البانیا په افغانستان کې نه نوي سرتیری لري چې د کابل او هرات په اډو کې ډیر دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تیر شپه د دوی کمانډو ځواکونو په هلمند کې د طالبانو یو زندان مات کړی. د دفاع وزارت په خبر پانه کې ویلي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې له مات شوي دغه زندان 20 کسان خوشي شوي. د خبر پانې له مخې د دغه عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د زندان یو ساتونکی وژل شوی او یو اندازه وسلې او مهمات هم ترې ترلاسه شوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو وایي هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دغه هیواد باثباته او خپلواک پاتې شي او ولسواک نظام ولري. ترودو دغه څرګندونې پرون ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د ارک خبرپانه وایي چې ترودو له ښاغلي غنی سره په دغو خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. دواړو لوریو د ناټو د دفاع وزیرانو د راتلونکي غونډې په اړه چې په فبروري کې جوړیږي هم خبرې وکړې او ویل چې د غونډه کې باید د افغانستان پر وړاندې ګډ او همغږی سیاست رامنځته شي چې له مخې د سولې خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د ارګ د خبرپاڼې له مخې افغان ولسمشر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن او د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت له قمندان سکاټ میلر سره هم د سولې پر بهیر او د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو په اړه مفصلې خبرې کړې دي. اوس هم د سیالۍ له ډګره د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن لس نیمې بجې شاوخوا د سیالۍ ډګر ته ښکته شوي. د کرک انفو ویبپاڼې د وروستیو معلوماتو له مخې تر اوسه افغانستان توانېدلی چې په 14.15 منډې جوړې کړي. منډې اوس شپږته شوې او تر اوسه افغانستان کوم لوبغاړی هم له لاسه نه ده ورکړی. جاوید احمدی او رحمت الله گربز د افغان لوبډلې نننی اوپنران یا لومړنی لوبغاړي دي. د پاکستان پوز وایي یو بالستیک توغنده چې اټومي سروکی لیکدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. لزمه کې نظمه کې ته دغه توغنده چې شاهین درې نومیږي د 2500 کیلومترو واټن وهلی شي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر د دغه هیواد د لوی درستیز جنرال ندیم رضا له قوله ویلي د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې پر خپل حاکمیت د هر ډول تیری مخه ونیسي. شاهین درې توغندی د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وازمایل شو. پاکستان او سیال هند وسلتونونه او بیلابیل ډول توغندي لري. لکه چې دغو ګاونډیو هیوادونو له برېټانیا خپلواکي اخیستې درې ځله یې خپلو کې جګړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ پرته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډاک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران یې د خپل کار په وروستۍ ورځو کې ترسره کوي، خو د ترامپ لیک له دې پلوه مهم بلل کیږي چې هغه ډیر دودونه تر پښو لاندې کړي وو. بایدن ته یې خپله ماته نه وه منلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړې او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون یې د امریکا د شپکتل وختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نه کړه او وی ویل چې هغه یې شخصا د ته لیکلی او تر هغه به یې جزئیات په ډاګه نه کړي چې ترامپ سره یې خبرې نه وی کړي. بایدن یوازې دومره وویل چې دا له سخاوته ډک یو لیک دی. ترامپ د بایدن د لوړې په مراسمو کې په نه ګډون سره په څه باندې یوه نیمه پیړۍ کې خپل نوم د یو داسې ولسمشر په توګه ثبت کړ چې له دې مخکې د دندې په مهال هېڅ یو ولسمشر نه و ترسره کړی. هغه پرون د ورځې وختي لسپینې ماڼۍ ووته او په الوتکه کې فلوریدا ایالت کې خپل استوګنځای ته ولاړې. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسلو په اړه مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ځینې تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی وو. سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسي بللې ده. د ترامپ لخوا د دغې پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 کال کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی و. عراق او سودان وروسته له دغې لسته وویستل شول او چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی. ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو تازه راپور کې د افغان ماشومانو د خورځواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې.
په افغانستان کې له هر لسو بې وزلو ماشومانو څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکې نښې لري.
په نورستان کې د تړلو روغتیايي مرکزونو سره د خلکو ستونزې او ګیلې.
کانچوا، دواب، مندول، برگمتال، کم دیکی چه حکومت واب نکتال که طول بندی. کانچوا که ها هر کور چی دری، سلو، تینزه، دشی مجزان پراته دی.
دا به هم واری چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوري له مراسمو څو ساعت وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. په دوه هم نیمه کې د مخکښو شزو اونیس پروګرام لرو.
زموږ فعالیتونه په درې بخشو کې، یعنی د پوهنه په بخش کې، ټولنی په بخش کې او د روغتیا په بخش کې.
تورپیکی په پالسافه و چې د شزو لپاره روزنیز مرکز جوړ کړی دی. د خبرونه مو ترې ولوس پجوده. ورسو د خبرونې د سر موضوع ته، د ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب له کبله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په دې راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 15 یې له خورځواکۍ سره مخامخ دي. په دې راپور کې افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو له ډلې په دریم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب له اړخه په بد وضعیت کې دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت پارتاله په خورځواکۍ دښته ماشومان شمیر اوس زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زما همکار کوي چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کښه دی. بلې، مهرباني وکړئ.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خورځواکۍ له اړخه ډېر ماشومان پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه انځې د تلپاتې خوارځواکۍ نه بدلیدونکې نښې لري. دا راپور چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف، د خوراکي توکو کرنې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراکي توکو نړیوال سازمان لخوا چمتو شوی. په یادونه شوي چې په افغانستان کې د هرې میاشتې په تېرېدو د هغو ماشومانو شمېر زیاتېږي چې له خوارځواکۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي په راتلونکو 12 میاشتو کې به نږدې 1 میلیون افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ دفتر یا یونیسف وایي چې د سویلي اسیا د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو شمېر 2 برابره دی. د دې دفتر ویان پایلیدون آریان ازادي راډیو ته وویل
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله 2 چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه د نه بدلیدونکې نښې لري.
له کورونا وبا سربیره د بیوزلۍ زیاتېدل، جګړه، طبیعي پیښې او ماشومانو ته کمه پاملرنه په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی علتونه بلل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال نور الله طریقي ازادي راډیو ته وویل کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمېر د زیاتېدو علتونه دي. دې زیاتوي
افغانستان کې هم د سوی تغذیه 50% و ډیر سوشن خوا کې ده چې ګڼ شمېر زموږ د عدالت دغه ناروغي سره لاس او ګریوان دي. بل خصوص په هغو ساحو کې چې هلته لرې پرتې سیمې لغار څخه خواړه خوراکي ضعیف دي، نو په دغه ساحو کې خوارځواکي ناروغۍ خورا زیاته.
ملګری ملتونه داسې مهال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې کورونا وبا دا ګواښ په نورې نړۍ کې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو په همدې راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د اقتصادي اغېز له کبله 1.9 میلیارد وګړو ژوند سخت اغېزمن شوی دی او همدا ډول د نړۍ په بېلابېلو برخو کې نږدې 2 میلیارد وګړي د خوراکي توکو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي. ریباجانی
بلې ډېر زیات مننه کوم زما همکار و چې د یونیسف د تازه راپور په اړه معلومات راکول.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زما شخلاص د رادیو او دوستانو بیا هم پر همدې روغتیایي مسله تمکیجو نږدې 1 کال کېږي چې د نورستان روغتیایي مرکزونو کې د درملو، د روغتیایي کارکونکو د ماشونو د نشټوالي او نور ستونزو لامل د یاد ولایت اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له حکومت څخه د ستونزو د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده چې په وینا یې په هر کور کې د ناروغانو شمیر ورس تر بلې ډېریږي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستانیان وای ماشومان او لویان په هغه ناروغي عمري چې د درملنې وړ دي، ځکه په دې ولایت کې لوګدي مودي راهسي په روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران نشته او یا کم دي. د دواب قومي مشران وای د نورستان ساړه ژمي ناروغي زیاتې کړي، خو په ولایت کې د درملو او روغتي کارکونکو د قبیله کبله د درملنی لارې چارې نشته. د دوه بولسوالۍ دوه قومي مشران حاجی میراجان او محمد نوروز
لکه چاته د سر کې د خلک د سر یا ماغه د خلک په کور په کور کې د خلک پر اتا دي. زمونږ داخلات نشته، دوه مړي د کور یو کې ګمړي کې دا یو خل دا او یو والد او اوس دا فلم دا د جنازه دا کوته نه وباسي او د لارې کې روان دي. نه منګ ته دوا نه رو نه د څه زمونږ د ډاکټر څخه نه زمونږ امبولانس څخه هر یو حاجی مریض چې نه بغل دي هغه دلته راوړو 3000 4000 روپۍ زمونږ هغه چې ذمہ داری دي. خبرې نه مخکې زمونږ جلا راځي چې مونږ باندې څه څه چندر لګېدلې څه څه کېږي چې دا
د خلکو په خبره چې د روان کال له پیل څخه یې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټونه او ډاکټرانو ته د معاشونو د نه ورکړې لامل ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا کله د ډاکټرانو د کاربندیز او کله هم د نورو ستونزو په وجه روغتي مرکزونه تړل شوي. د نورستان ولایتي شورا هم وایي چې په نورستان کې د صحت په برخه کې د شته ستونزو د نه هواري لامل د اتلسو کلینیکونو دروازو ته قلفونه پراته دي. د ولایتي شورا غړی محمد عمر نورستانه
کانچوا دوا منډول برګمټال کوم ځای کې چې حکومت واغ نه چلتا ټول بند دي. کانچوا کې هو هر کور کې درې څلور پنځه داسې مریضان پراته دي. زما کور کې هم څلور مریضان وو، اوس لږ لږ ښه شوی دي. نه دوایان شته، نه ډاکټران ورځي.
نورستانیان په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې شته ستونزو څخه شکایت کوي چې د عام روغتیا وزارت یې بیا د حل خبره کوي. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
تنخوا ماس چې غوا ورکړل شوی ده، څه چې پاتې ده په نږدې ورځو کې ورته ورکول کېږي. دواو درملو برخه کې هم یاد موسی ډاډ راکړ چې ستونزه حل شوې ده، او د زمین لپاره د سون توکي هم په کافي اندازه لري. موږ ټینګار پرې وکړ که هره ستونزه باید په جدي ډول حل شي، او د ستونزې د حل په موخه باید مقام سره مشوره هم وشي.
خو د نورستان مرستیاله والی میرمن زاهدې فیضان آزادی راډیو ته د عامه روغتیا وزارت خبرې بے ځای وګڼلې. وی ویل د دوی د ډیرو هڅو سربیره بیا هم د صحت په برخه کې ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
نورستان کې زیات ستونزې دي د صحت په برخه کې، چې د درمل نشتوالي له وجې نه د کارمندانو معاشات او دغسې ډېر زیات ستونزې دي. همدې د وجې نه کلینیکونه بند شوي دي. ولایت مقام بار بار سره جلسې ونیولې، دغسې تر وزارت پورې مې دغه مشکلات شریک کړي دي. تر اوسه داسې د لارې حل هم ورته نه دی پیدا کړی.
نورستانیان وای دوی ځکه د روغتیا په برخه کې ستونزو سره مخ دي چې د هیټ په نوم همکار مؤسسه کې فساد موجود دی. د دوی په خبره چې درمل، پیسې او نور امتیازات له حکومت د دوی په نوم اخیستل کیږي، خو نورستانیان یې د نه رسېدو په وجه د مرګ ګواښ سره مخ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندیدل دي. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري دوستانو، وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه او مطالب هم در سره خو اوس به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د 14 مالی کال بودیجې په دریمه مسوده کار روان دی، او د روانې اونۍ په پیل کې به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستول سي. د مالی وزارت مرستیال عبدالحبیب زدران وایي چې د دغه وزارت تخنیکي ډلې 12 ولایتونو ته سفرونه کړي، او د دې ولایتونو له مدني ټولنو، د سیمې له خلکو، دینی عالمانو، خصوصي سکتور او ولایتي چارواکو سره یې په ملي بودیجه کې د حقوقو د اړتیاوو او لومړیتوبونو شاملولو په موخه سلا مشورې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسي جرګې په بودیجه کې د ناانډولۍ په پروژو کې ولایتونو ته کم پام او د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ توپیر له امله د 14 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړې وه. د افغانستان د کرنې او بلګول او مالداري وزارت وایي هڅې روانې دي چې سږکال اماراتو ته د صادراتو کچه 2 برابره زیاته سي. د دغه وزارت د اوبو لګول او طبي سرچینو مرستیال حشمت الله غفری وایي چې 14 کلنیز توکي چې کولای سي د متحد عربي اماراتو د مارکیټ غوښتنو ته ځواب ورکړي، باید په جدي توګه پرې کار وسي. ښاغلی غفری زیاتوي له هغو سوداګرو سره چې متحد عربي اماراتو ته کرنیز محصولات صادروي، د هوایي دالیز او ځمکني ترانسپورت په برخه کې د دوی د ستونزو او د غرض د پروسس بستهبندي سرټیفیکټونو او د میوو او سبو سټنډرډ کولو په برخه کې پرشته ستونزو او ننګونو خبرې کړې دي. امارات د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه بازار دی، او له 2 کلو را په دې خوا د افغانستان یو شمیر بڼوال او کرنیز بلابل محصولات متحد عربي اماراتو ته صادریږي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 واوی افغانۍ شل پله، €1 93 افغانۍ چلويخ پله، £1.94 افغانۍ شل پله، €1.03 شل افغانۍ 50 پله، زر ایرانی تومندری افغانۍ 45 پله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه بیا ول ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوري له مراسمو څو ساعت وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو لړ مهمه پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. د امریکا د پخوانی ولسمشر هغه پالیسیو کې چې جو بایدن په اجرایوي فرمانونو بدل کړي، د کورونا وبا او اقلیمي بدلون پر وړاندې د حکومت چلند پالیسي او همدارنګه د یو شمېر مسلمانو هیوادونو څخه امریکا ته په سفر د بندیز لرې کول شامل دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
مننه فریبا ظاهر. بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه په داسې حال کې لوړه کوي چې په وړاندې په امریکا کې ننګونې زیاتې دي. دا داسې وخت دی چې امریکا په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکېل ده. دغلته د امریکا د سیاسینو او همدارنګه د دوی د ملاتړو ترمنځ اختلافات په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوي دي. لویه ستونزه دغلته د کرونا وبا پراختیا ده. تازه شمیرې ښیي چې تقریبا له څلور سوه زرو نه زیات کسان په امریکا کې تر اوسه د کرونا د کرونا له کبله مړه شوي دي. اندېښنې شته چې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتېدل د واکسینو ورو بهیر به د بایډن هغه ژمنه پوره کول ستونزمن کړي چې وایي دا وبا به کابو کړي. په عین حال کې په روغتونونو کې د بسترېدو شمیر هم لوړ شوی دی. بایدن پرون د لوړې په مراسمو کې خپل ول چې د کرونا وبا یو مرګونی او سخت مرحلې ته رسیدلی. هغه اقدامات چې بایدن لاسلیک کړي دي هغه کې د کرونا وبا د کابو کول لپاره هم اقدامات شامل دي. په فدرالي ملکیتونو کې د امریکا د حکومت د فدرالي کارکونکو لپاره د ماسک تړل لازمي شوي دي. همدارنګه د ټولنیز واټن مراعات هول لازمي شوي دي. هغه همدارنګه تر لسو د زیاتو هغه هیوادونو څخه چې ډېر اسلامي او افریقایي هیوادونه د امریکا ته په سفر بندیز چې د ټرمپ پر مهال لګول شوی وو په یو اجرایي فرمان کې لري کړ. مکسیکو سره د ټرمپ لخوا د پیل شوي دیوال د جوړولو چارې په یو اجرایي فرمان وزنډولې او امریکا ته د ورغلو ناقانونه کډوالو په وړاندې د چلن پالیسي هم زنډولې ده. نوی ولسمشر جو بایدن همدارنګه یو داسې یادښت هم لاسلیک کړی چې د کورنۍ امنیت او امریکا لوی څارنوالۍ ته دنده سپاري څو داسې یو پروګرام رامنځته کړي څو هغه کډوال چې له امریکا څخه شړل کیږي په هغوی کې کمی راشي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو د ایستل کېدو مخه ونیول شي چې په ماشومتوب کې دغه هیواد ته ورغلي دي. دوه نور اجرایوي فرمانونه چې د امریکا نوي ولسمشر لاسلیک کړل هغې کې د پاریس اقلیمي بدلون تړون سره د امریکا بیرته یو ځای کېدل و چې ولسمشر ټرمپ ترې په تیر نومبر میاشت کې امریکا ایستلې وه. او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان څخه د امریکا د وتلو د پروسې بندول و چې ولسمشر ټرمپ ترې د وتلو بهیر پیل کړی وو او د وتلو پریکړه یې کړې وه. هغه د روغتیا نړیوال پروګرام د چین په ننګ او ملاتړ تورن کړی وو. منتقدانو د ټرمپ ویل چې د پالیسیو په امریکا کې دغه نژادي ستونزې زیاتې کړي دي او همدارنګه یې له نړیوالو متحدانو سره د امریکا ستونزې سیوا کړي دي. یوازې دوه وروستیو ولسمشرانو د خپل لوړې په لومړۍ ورځ باندې دغه اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې یو اجرایوي فرمانو خو داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن له ډیرو ننګونو سره مخ دی او اړ شو چې په خپل لومړۍ ورځ څو داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړي چې ښایي په راتلونکي کې د پالیسیو سره مرسته وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اجمالاند.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غلا زده رادیو ری اوس په ملالۍ بشیر خبرو چې نړیوال ورسپانو پر کوم موضوعاتو تبصره کړی دي.
Stars and Stripes ورسپانې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د هر سرتیري په پرتله اوه قراردادیان استخدام کړي دي. په مقاله کې راغلي چې په داسې حال کې چې تر 13,000 زیات قراردادیان په افغانستان کې سته، پینټاګون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2,500 ته کم شوی دی. د پینټاګون تر راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د قراردادیانو شمیر 4,300 ته کم شو چې دا د مخکې په پرتله 40% کموالی شي. مقاله یادونه کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف درمست سویو بندیزونو لکبله ګڼ قراردادیان څو میاشتې په افغانستان کې بند پاته وو. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې دا ستونزه په ډسمبر میاشت کې هغه مهال حل سوه چې د امریکا له دفاع وزارت سره یې غونډه جوړه کړه. دا خبره د دفاع وزارت د یو راپور له قوله ویل سوې ده. برتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د بېوزلۍ زیاتېدو ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 10 میلیونه کوچنیانو د خوړو له کمښت سره مخامخ سوي او د سیف د چلډرن موسسې له قوله یې لیکلي چې د دې ستونزې د حل لپاره شاوخوا 1 میلیارډ پاوند ته اړتیا ده. په دې مقاله کې راغلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي بحران سره په داسې حال کې مخامخ سوي چې د کار فرصتونه کم سوي او د خوړو بیې لوړې سوي دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د سیف دی چلډرن خبرداری په داسې حال کې دی چې څو ورځې مخکې ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی و چې روان کال تر 50 کلونو کم عمره افغان کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. په 2020 کال کې نړیوال بانک اټکل کړی و چې د کورونا وایروس وبا پر صادراتو منفي اغیز کړی چې په نتیجه کې د شیانو بیې لوړې شوې. د ټلګراف مقاله لیکي چې د کورونا وایروس د وبا او رواني جګړې له کبله بشري وضعیت نور هم خراب شوی دی. د مقالې په وینا د افغانستان نیمه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوس په پکتیا ولایت ورسو چیرې چې یو شمېر نجونې وایي په دې ولایت کې د کانکور ازموینې لپاره د کورسونو نشتوالی د دې سبب سوی چې د کانکور په ازموینه کې د خوښي پوهنځي ته بریالۍ نسي او یا هم بې نتیجې پاتې سي. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د ستونزې ته په کتو یې د یو شمېر مدني او خیریه بنسټونو په همکارۍ نجونې او هلکانو ته وړیا ژمني کورسونه جوړ کړي دي. نور هر له سیمې زما همکاره کوي.
د کانکور ازموینه لپاره چمتووالی یو له هغو ستونزو دی چې د پکتیا یو شمېر نجونې ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د هلکانو په څیر نشي کولای د کانکور د تیاری لپاره شخصي کورسونو ته لاړ شي. سنا له دغو زده کوونکو یوه ده. نوموړی د دغو ستونزو یو لامل اقتصادي محدودیت یادوي، خو د دې په وینا د یوه مرستندویه بنسټ وړیا کورسونو له ګڼو نجونو سره په دې برخه کې مرسته کړې ده.
زه ډیر خوشحاله یم چې موږ لپاره د سیو شمنې کورس برابر کړی چې کانکور لپاره ډیر مفید واقع کیږي، ځکه په پکتیا کې مخکې دومره سہولت سره نه و. کانکور یو ډیر مهم پروسه ده زموږ په ژوند.
تمنا یو بل زده کوونکي د چی په د کورس کې د کانکور لپاره تیاری نیسي. دی وایي د دغه بنسټ له اقداماتو هر کلی کوي او هیله منه ده چې په کانکور کې به ښې نمرې واخلي.
موږ د دې کورس ته ډېره اړتیا لرله او په خاصه توګه بیا هغه 12 ټولګي څخه له ښوونځیو څخه فارغېږي او دوی به د کانکور د امتحان لپاره آمادګۍ ته ضرورت لري. نو د حماس خیری بنسټ څخه ونې سره موږ هم وکولای شو د هلکانو په څیر زده کړو ته ادامه ورکړو.
د دې مرستندوی بنسټ مشر ډاکټر هادي حماسوایی په پکتیا کې ډېر انجونې له دې عمله په کنکور کې لوړې نمرې نشي اخیستلی او یا هم ناکامیږي چې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری کورسونه نشته او د اړتیا ته په کتو یې د انجونو لپاره ځانګړي وړیا کورسونه جوړ کړل.
دا چې د پکتیا په زیاتره کانکورونو کې د زمونږ د خویندو ونډه ډیره زیاته کمرنګ وه، حتی طب پوهنځي ته خو هیڅ چالاره نه پیدا کوله. علت یې دا و چې دلته دوی دپاره د کانکور د آمادګیو تیاری نه وي. نو دا چې پکتیا ښځینه برخه کې طبابت ته ډیره غټه ضرورت لري، نو دوی دپاره په وړیا ډول باندې د کانکور د آمادګۍ کورس دایر کړي چې دا تقریبا 6 استادان موږ دې ته نیولي دي او دوی ته معاش ورکوو. دا به انشاءالله 3 میاشتې ادامه لري او نور هم کوشش کوو چې دا وغځوو.
د پکتیا د پوهنې ریاست رئیس کوچای زایبای د مدني ټولنو او مرستندوی بنسټونو په همکارۍ د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د انجونو او هلکانو لپاره 50 بابا وړیا کورسونه جوړ کړي چې ډیره برخه د هلکانو دي. د همنی چې په پکتیا کې د انجونو لپاره شخصي کورسونه نشته او له همدې امله په کنکور ازموینو کې یو شمېر انجونې په خونومرو د خوښې پوهنځیو ته نه بریالۍ کیږي، خو د تازه جوړ شویو کورسونو په اړه هیله مند چې انجونې به په لوړو نمرو د کنکور په ازموینه کې بریالۍ شي.
ستاسو له پیغامونو
دغه غاړو
زای بچم د هلمند ولایت لواشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو له امله په کوچاو ته هم ځای نه اوسېدی بل خصوص کوچانو ته کوچان کوم د سرځایونه نه لري هغوی نه ښوونځي جوړ لري هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی کړی دی موږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام مفایده کړی چې تر څو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تېر کړي مننه
کندوز ولایت نه دشتار شو سوین نه پتا مو کی ما موږ دا شربانی نه د اهل د کندوز ولایت د ول شولی سرکان ټول خراب دي د شل کله خوروري جنگونه کی د ټول سو یوادو سړکونه جوړ شو خو یوازې د سیاسي د ول شولی سړک نه جوړیږي شربانی نه د اهل د چشمو د ارشد د ول شولی سړکان جوړ کړي سلام علیکم
سلام د زابل ولایت خمسه سراړي کنيول د ځمټ وستنه دار چې په زابل ولایت کې د بیسل شبکه پر مخ سیټ کار نه کوي د دې ځغ با تر ولسو چارواکو ورسې وکړه
زمانو شریف الله د کونړ ولایت ناړې ول سوایګ ساو کړی سدن کې ما ورور د دې چې تم مخ کې زو امنیتي دند وظیفه کې ما پر روزګان ولایت کې طالبان زونه ولما او زه وهاله ټکول سره زما اساده تکلیفات ګډوډ شوې دي او مایب شوی ما او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیله کوم چې ما به پیسې راو باسي او د ازادي راډیو ته مننه کوم والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په کابل کې 12:30 دقیقې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې لاس د لال الدین څخاورو
د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتيري وجل کېدل تایید کړل. دغه وزارت په یو خبر پانه کې چپرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې وجل شوی سرتيري افغانستان کې د ناتو د غوښمل اتل په ماموریت کې دنده تر سره کړې. تیر شپه ځنګړو کمانډوز وکونو د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر وزندان عملیات کړي چې په پایله کې له دغه زندان نه 20 کسان آزاد کړي. دغه خبره د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پانه کې کړې ده. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې لمخې د هیواد باثباته او خپلواک شي او ولسواکي او د ولسواکي نظام پکې حاکم شي. د پاکستان پوز وایي یو بالستیک توغندۍ چې اټومي سرو کې لګدولې شي په بریالۍ توګه ازمویلې دی. لزمه کې نظمه کې ته دغه توغندۍ چې شاهین درینو میږي د 2500 کیلومتر واټن وهلې شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي.
مننه کوم اسدالله لودین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د مخکې شروع شو زو د اونیز پروګرام تکرار اوري. دا پروګرام سم همکاري ملالی بشیر چمتو کړی دی.
مخکې خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه مخکښه شدي تشرغ لاس نن دوشنبه د مرغومي 28 نیټه د 2020 میلادي کال د جنوري 13 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاپی پر مخوړي. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 0.15 دوام کوي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام مخکښه شدي کې د نن ورځې لومړی ملمنه تورپیکی په پل صافی ده. اغلی تورپیکی د کونړ ولایت ته په انګلیسي ژبه کې لیسانس کړي او یو غیر دولتي اداره لري چې شذو ته د زده کړو او تربیه ټولنیز مسایلو او روغتیا په برخه کې کاري فرصتونه برابروي. اوس هم اورځم د اغلی تورپیکی په پل صافی پر لور باندې همدا شیبه پر لیکه ده. اغلی تورپیکی خبرونه ته شرغ لاست. ډیره مننه
حوال له ټول ناتاسې ته د رادو ازادي ټول کارکونکو او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ټول یو خاص اوسه ژوند ولري.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایسته یو په دې پروګرام کې لمر سره ګډون کوي. تورپیکی جانی کلمړی تاسو موږ اوریدونکو ته د خپلې غیر دولتي ادارې په اړه یو څه معلومات ورکړي چې تاسو په کوم برخو کې شته ته د زده کړو او کار زمينه برابروي.
زه یو ټولنه لرم د ځوان انجینر د پرمختګ د مسی په نوم ده او زموږ فعالیتونه په درې بخشو کې یعنی د پوهنه په بخش کې ټولنیز په بخش کې او د روغتیا په بخش کې زموږ ټول خدمات د ځوانو مېرمنو لپاره دی. البته زموږ هدف ستر هدف دا دی چې موږ غواړو خپل خورګانو ته یا د افغانستان مېرمنو لپاره د کاري زمینه یا فرصت برابرول، د هغوی استعدادو ته تبارز ورکول او همچنان هغه خادمان کوم خورګانی چې یعنی د سواد بحر سواد نه هغې محرومه پاتې دی نو د هغې د عرفایي کارو که مهارت لري هغې ته همچنان موږ فرصتونه برابرو. نو دا غصه فعالیتونه از من فعالیتونه در بدخشان بنده.
تورپیکی جانی
که همچنان دینه آگایی
میره بانی
من آگایی او دا آگایی دهی پروگرامونه ده آمایی پو هفه برخه که همچنان منگه دینه برنامه پروگرامونه نرو.
تورپیکی جانی تاسو که په مشخصه توګه د ځینو برخو یادونه وکړئ چې تاسو سره ډول فرصتونه برابروي.
منگه آغن البته د ولایت په سطح باندې اوس خو ماشاءالله شکر الحمدلله زمونږ د ټولنیز یا زمونږ خلک ماشاءالله یو څه ښه ذهنیتونه لري. د هغې مثلا د زده کړو په برخه کې د ټول کورنۍ یو څه ذهنیتونه یې مثبت روان دی، البته د نجونو په بخشه کې. خو بیا هم د ځینې مشکلات لري. موږ بیا ځینې برنامې ځینې پروګرامونه مهیا کوو یا د دې کورنۍ فامیلونه البته د هر کلی یا باندونه د وکیل یا د هغه د کوم کلی چې ارباب یا بزرګ هلته مسؤلیت لري هغې سره حول موږ ګورو. بیا موږ یو برنامه یو لکه سیمینار غوندې یو آگاهی دهی یا د عامې پوهاوي په بخش غوندې یو برنامه ورته برابروو. بیا هغې ته موږ د توضیحات ورکوو. نو غواړو چې د هغې ذهنیت آماده پدې کړو چې دوی خپل نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی باید خپل تعلیم سرته ورسوي او همچنان دوی د دې اجازه ورکړي چې دوی پوهنتونو ته لاړ شي. نو داسې برنامې موږ په دې بخش کې لرو. همچنان موږ د بې سواد د کوزینې کورسونه بې سواد مېرمنو لپاره اجازه وو او بل موږ کوم نجونو چې زموږ ډېر با ښه استعدادونه لري ښه ظرفیتونه لري اغلبی همه دی بیچارگان دی په اقتصاد لحاظ نه مشکل لري. بیا غی لپاره منګه پانتونو سره قراردادونه لرو او پانتونو ته معرفي کوو در یعنی تخفیف دی تاخلو او د تخفیف ترمن یو تعداد انجونو ته حلبته ډیر زیات منګه نشو کولای یو نتر پنځو کسان پوره هغه کسان چې واقعا مستحق دی. البته موږ مخکې د مخکنه خپل سروې کړی دی خپل معلومات هم کړی د هغه انجونو د وړیا په توګه باندې یا رایګان په دې پانتونو کې معرفي کوو.
هم اورځم زموږ یو اورېدونکي تکه دوی تاسو څخه کومه پوښتنه لري د دوی پوښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خورجان.
وعلیکم سلام. مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلې دی. که خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لري.
زه محمدی خروټه د پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. دوی خو دغه د پکتیکا شزینه وته نه په مکاتبو کې پاملرنه کړې ده او نه د پکتیکا له شزو سره دوی دې چې غونډې کړې دي چې هغه د پکتیکا د شزو د پرمختګ لپاره
مننه خروټی صاحب. اوس فکر کوم چې زموږ رابطه له تاسو سره قطع شوې ده. ستاسو پوښتنه مو واخیسته. یو بل اورېدونکی به راواخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
قاری صاحب پرسوم له جوزجان هم خوري کې سلامونه تاسو وړاندې کوم. ستاسو سره ټول کار کوم اورېدونکو ته ستاسو ملمنیت ډېر ډېر ځای دی چې دا څنګه موږ لرو او دا چې کای په ختمه مظلوم قشر یعنی او مظلوم څه ته برابرې او هغه په امن کې ساتي او دا هغه د بل د وژو بار نه ګرځي. دا مې تفسیرنه ده. دا د جیم کامیابی ده او تاسو شوم کنه دې چې دوه دې فرصتونه برابرې دي یا تعلیم ته د تعلم فرصتونه ورته برابرې یا د کار فرصتونه ورته برابرې دا د جیم کامیابې دا د غوم کامیابې دغه فرصتونه کاری چې تاسو ورسوسته برابروي تنها د ذکر په ارسه کې دي او که په نور ارسو کې هم دي یعنی څه د هر څه تاسو لري نو مې پوښتنه مې داده دغه شیزي چې دوی استخدامي یا پردند د سره دي په دا ټولنه کې تنها د کونر شیزي دي کله افغانستان د نورو ولایتو شیزي هم دي
ډیر مننه اول به من کوم ورور چې د پاکستان اړیکې کړې ته مو سنولې دا به جواب ورکوم زمن فعالیتونه صرف یواز د کونر ولایت لپاره دی زمن فعالیتونه د افغانستان په سطح باندې دی او حتی موږ بیرون د افغانستان نه هم فعالیت کولای شو نو دې ورور خبره زمانه ما زمن تر اوسه پر خپل فعالیتونه یعنی عملا د پکتیا په ولایت کې پایل کړی نه دی اما موږ برنامه لرو په پلان کې شته موږ سره یعنی موږ په آینده کې غواړو چې باید په پکتیا کې هم زموږ فعالیتونه روان شي او موږ یو رسمي څنګه هلته ولرو زموږ فعالیتونه البته د دې ارګنایزیشن د وای دبليو سی او په چکر لاندې الفاظ موږ فعالیتونه رواني
ستاسي جواب مو واخستې تر پکې جانې ډېر مننه اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته که دوی کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ تاسو د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام اوري
مهرباني ستړي مشې تاسو او تاسو زما په څه ډول ځای کړو دا سړی دم د ننګرهار څخه د دې د څه په اړه څه کیږي که زیاتره د دې خپل استاتو او د پنتونو په اړه دی او وی مثلا د نسایي ولادي برخه کې چې کوم دغه د انسټیټیوټ دغه څه فارغ دی او په اوس په کور ناست دی هغه لپاره هیڅ
مننه سید صاحب چې تاسو د ننګرهار څخه موږ ته زنګ وهلی وو تورپیکی جانې تاسو دوی پښتنه واورېدله دوی وویل چې د نسایي ولادي په برخه کې ځینې ښځو چې زده کړې کړې وي هغوی ډېری وختونه بې وظیفې پاتوي او په دې برخه کې آیا تاسو کومې هڅې کړې دي کنه
بالکل من په دې برخه کې ډېر خپل تلاش خپل هڅې کوشش وکړای دی او هم چې نن موږ دې ته روان برنامه لرو یعنی د کورونا تاسو ته معلوم دی چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ د کورونا په مصیبت باندې اخته ده یعنی زمونږ د ډیر یو ښه قوي لوی پروګرام چې زمونږه کوم خورګان چې دې په نسایو ولادي په بخش کې یعنی خپل تعلیم حاصل کړی دی باید هغې ته ډېر زر فرصت د کاري مهیا شي نو بدبختانه چې مونږ د کورونا له وجې نه زمونږ دا کار بس نه تمام پات شو یعنی په آینده کې موږ برنامه لرو او غواړو چې خپل کوم طرح هم چې موږ ترتیب کړی دی هغه غواړو چې تطبیق کړو ځکه چې موږ په دې بحث کې ډېر ضرورت هم لرو
مننه تورپیکی جانې اوس په بیا ورسم یو بل اوریدونکو بره واخلم مهرباني وکړئ ازادي رادیو اوري
سلام علیکم سرګانه
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لرئ مهرباني وکړئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی کندهار خبر کوم په افغانستان کې خو حالات خو خراب دي بل خصوصا د خزو د پارس دا ټوپ ناری وي زاید بشو کومه د حکومت نه تړلې ده نو دلته هر ورځ مېرمنې په کتل باندې رسیدي مسلې ته څوک نه مېني زاید ځان لپاره څونه ځان خوندې ګولې او دې د خزو لپاره کوم کارونه کړی دي
دا خو یو واضح خبره ده چې د امنیت له لحاظ نه موږ تاسو ټول پوسټونه د باندې اخته یو یعنی اگر کوم امنیت چې موږ غواړو موږ تاسو په خپل یواد کې نه لرو خو بیا هم موږ نه غواړو چې مثلا دا امنیت د دې باعث چې څنګه د زمون د پر مختګ د لګریو کې خو موږ خپل مبارزات ته ادامه ورکو او کوم برنامه او پلان چې ځان سره لرو اگر کوم زمون کوم اهداف چې زمون د خورګان لپاره زمون د خورګان د پرمختګ لپاره دی زمون د وشو کولای شي دا بیا او سا ژوند زمينه او تم سایت کو او دا کار کو دي ته حاضر ما
اوس هم یو بل اوریدونکو را سره پر لیک دی مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام دی
السلام علیکم مالانی شکر سلام هم صافی خور سره محمد قاسم زګر بلمن ولایت څخه راځي کوم ګیر مندل او کوم وکیل شته چې دا مو په ویلا او نور په برخه د څه لپاره کار کوي
یعنی ملالی بشیر دا ډیر یو موثر ده تمام سره ده په افغاني ټولنه کې په وطني وخت کې مخکې ټولنه موثر نه ته ویدل په دې روسي کې وطن هم که هلمند کې هم دا نتیجې ډېر ښځو په دغه برخه کې ډېر کار کړی دي او ښه نتیجې هم ورکړی ده او دې یوازې تایید لپاره مې ملالی بشیر زنګ وهلی
ډیره زیاته مننه ځواک صاحب تاسو تبصره مو واخیستله او له دې څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ ووهه تور پیکی جانې له تاسو څخه مننه بیا به هم په ځینو خبرونو کې زحمت ترته درکو هم د یوې لنډې د می ورسته اوریدونکو بیرته له تاسو سره بیم او زموږ یو بل میلمانه عفیفه معروف په لمر سره په دې خبرونه کې خبرې کوي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو ته شرغ لاس تاسو مخکښ شې دې پروګرام او ری د دې خبرونې دوهمه میلمنه عفیفه معروف ده عفیفه معروف د ننګرهار ولایت ته او د حقوقو په هندي څخه فارغه شوی ده اوس مهال په هلمند ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ده عفیفه جانې خبرونې ته شرغ لاس
مننه تاسو نه تاسو د میکروفون استاس د میکروفون د طریقه خپل سلامونه نه کې هېلې ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم اله د چا دغه شیبه چې د موږ سره دی دوی جوړ وروغ اوسي
استاسو کوم لمړیتوب چې لري د شوزو د پاره کوم فعالیتونه تاسو کوي
باندې ډیره مننه استاس د سوال څخه په هلمند ولایت کې هغه چې د هلمند نوم دی هغه وضعیت نه دی بلکې د شوزو د پاره د تعلیم د پاره سهولتونه شته دي او ډېر لیسې مشهزینه لرو درې خصوصي پوهنتونونه شته دي دولتي پوهنتون دی چې هلته نارینه او ښځینه سره ګډ صنف کې درسونه وایي او ډېره ښځې په وظیفې کې دي په هلمند ولایت کې او همدارنګه یعنې په هلمند کې د ښځو وضعیت د نورو ولایتو په پرتله لکه کندهار اورزګان او یا نور ولایتونه لکه نیمروز دا ځایونه ډېر ښه وضعیت دی خو بیا هم کوم ښځې چې په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د بد رسم رواجونو په ارتباط دوی مشکلات لري زموږ دفتر ته مراجعه کوي نو کله چې مراجعین موږ ته مراجعه کوي موږ هم بیا دغه ملي قوانین ته ارجحیت ورکوو او هغه دوی قضایي ادارات معرفي کوو او د حقوق څخه حمایت کوو کوم چې د افغانستان نافذه قوانین کې شتون لري
په دې ورستوي کې په ټول هیواد کې هدفي حملې هم زیاتې سوي دي او په ځینو مواردو کې دا حملې پر شوډو سوي دي لکه په کابل کې یو پیښه وسوه او په هغه کې پر دوو قاضیانو باندې حمله سوي او چې هغه پکښې وګوجل سوي په دې حمله کې همدا ډول په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند ولایت چې هلته د ازادي رادیو پر همکار الیاس دایي باندې سو اونې مخکې حمله وسوه او هغه په دغه حمله کې وګوجل سو په دې اړه چې د هلمند ولایت شذي او نارینه په دې برخه کې څومره اندیشنه که په دغه اړه مشتایف څه وایست
بلې په دې اکر به ته وایم چې دا یو استخباراتي جنگ دی او هر سیمه ولا فزیکی امنیت پکې وی خو بیا هم رواني امنیت په هغه کې نشته او هلمند هم یو جنگ ځپلې ولایت دی او هر ولایت څخه دغه هدفمند بریدونه او تاوتریخوالی هلته خامخه شتون لري خصوصا د ښځو په مقابل کې د کورنۍ څخه نیولې بیا تر امسایه تر تربور تر طالبانو یا مخالفین د حکومت پورې د دې تاریخوالي کوي خو بیا هم د سینه د چرشه په کور کې چيني او دغه تدبیرونه باید د دې چې شذینه خپل فعالیتونه څخه لاس پر کورو کې چيني له بده مرګ سره تاسو یاد کړئ محمد الیاس دوی یو ډېر درور او ډېر ښه خبرنګار و درادی ازادي چې په هلمند ولایت کې حضور شو او بیا هم ډیر ځوانان شته چې دا غلاري تاکتیکوي او د رسنیو سره هیڅ کله نه ده چې رسنۍ په هلمند ولایت کې کار کوي او همدارنګه د افغانستان د ټول ادب او حقوق بیانوي ډیر هغه مشکلات چې د حکومت لخوا پیښیږي یا د مخالفینو لخوا پیښیږي زموږ رسنۍ د هغه په ارتباط مسایل چمتو کوي او اگر ستنی وضعیت څنګه خلکو حق دی خلکو د پاره نشر کوي سوچي خلک وو پیږي خپل هیواد یا ولایت د وضعیت په اړه.
په ځانګړي توګه د کورنۍ تاوتریخوالي په اړه که خبرې وکړو، سږ کال د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي که کمې سوي دي ستاسو په ولایت کې؟
بلې، په دې کله باید ووایم چې د کورونا وایرس کله چې خپور شو په ټول نړۍ کې، خصوصا افغانستان کې، نو نارینه هم خپل وظایف د لاسه ورکړله او ښځې هم که په وظیفه کې یا کوم مصروفیت درلودله دوی په کور کې کښېناسته. په رښتیا هم چې دوی په کور کې کښېناستله د تاوتریخوالي کچه یو څه پورته شوه، په دې خاطر چې یو په خپله بنیاد د کورنۍ اقتصاد نارینه کار ونه لري، ښځې کار ونه لري، نو د دوی په منځ کې تاوتریخوالي هم پېښېږي. او په دې هکله ده، یعنی د تاوتریخوالو قضایا چې زموږ دفتر ته راغلی دی، درې اویا قضیې موږ په تېر کال کې درلودله چې دا هم د کورونا د وخت قضیې وه او هم پس د هغه نه، چې موږ داسې نسو ویلی چې اوس کورونا نشته، اوس هم کورونا شته دي او که نه وي هم تشویش شته دي. او هغه مصارف چې خلک پخوا مثلا د ویټامین سي په ارتباط یا میوه دانې په ارتباط دغونه د کورنۍ ته نه رسول، لکه چې اوس باید ورسوي چې د کورونا څخه باید مخنیوی وکړي. خو بیا هم ویلی شم چې دا ډېر منفي اثرات درلودل کورونا ویروس په کورنیو کې، په ښوونځیو کې، په هغه ټولنیزو اداراتو کې چې هلته خلک ټولېږي. نو خلک د چا خبره په کور کې کړې وه او په کور کې هم د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې وه.
تر ټولو ډېرې قضیې په کومه برخه کې ثبت شوي دي په دغو درو اویا قضیو کې؟
بلې، په دې کې هغه ډېرې قضایا چې ثبت شوي دي د واهل او ټکول او بې سرنوشت پرېښودل دي، چې دغه قضایا اکثریت یې ویل ټکول دي، بیا پس د هغه نه بې سرنوشت پرېښودل دي، بیا جبري ودونه دي او ډېر بد رواج په هلمند ولایت کې. او زه فکر کوم چې په ټول افغانستان کې چې دوی ورته مخی وایي یا بدل، یوه ښځه د بلې ښځې په بدل کې دي، اوس یعنی ډېر بد رواج دی او په اسلام کې دا بدل نشته دي. خو بدترینه یې دغه ده چې پلرونه پورته کېږي خپل تنکې نجونې یو بل ته بدلوي، چې دا بیا باعث کېږي چې دغه نجونې دا واده ته غاړه نیسي، ځان وژنې باندې ځان ختم کوي، یا د کوره تښتي، یا داسې مسایل ورته شيږي.
که ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ سي، د وهلو و ډبولو یا د دوی ژوند ته خطر وي، دوی چیرته ولاړې سي، څنګه شکایت وکړي؟
بلې، زه د خپل خویندو څخه غواړم چې کوم وخت دوی یعنی داسې تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي چې دوی ته ضرر رسوي، دوی باید تر هر څه نه هغه نږدې ترین مثلا وکیل بزار ده یا ملا امام ده مسجد ته دې ورتي، خپل مولوي صاحب ته دې خپل شکایت وکړي. او د هغه په واسطه که جرم واقع شوي وي هغه آزاده کړي او قانوني برخورد باید وکړي، او که نه وي واقع شوي خو په یو مصلحت هم یا مشورتي دوی بېرته سره جوړېږي او د کورنۍ د انحلال سبب نه ګرځي. او نو کله چې دوی تصمیم بېخي جدي وي یا جرم واقع شوي وي، ډېر شدید مشکلات څلته شوي وي، بیا هم دوی عدلي او قضایي ارګانو ته مراجعه وکړي، د بشر د حقوقو دفتر ته مراجعه وکړي، د ښځو ریاستونو ته مراجعه وکړي او د عدلي ریاست ته مراجعه وکړي. یعنی دغه ادرسونه دي چې دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي او خپل قانوني حقوق وغواړي.
ډیره مننه. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د اوریدونکو څخه به پوښتنې واخلم. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
مننه کولی خو سلامونه تا ته ځانې مېلمنې ته او د آزادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. جزمیل د هلمند له ولایت نه خورې. په اول کې خو ستا دفتر موږ ته پېښه نه دی معلوم. زه د دولت کارمند یم، په دېرش کاله کار کوم په دولت کې، یو د دولت کارمند یم، تر اوسه ستا دفتر ما ته نه دی معلوم چې ستا دفتر چیرې دی. یا په تېره ښځو ته خو بېخي نه معلومېږي. او بل د بشر د حقوقو په هکله په هلمند کې تاسو څه کړي دي؟ حتی د نارینه حقوق تر پښو لاندې کېږي، د ښځو دا خو پرېږده، هغه خو تر پښو لاندې دي. زور زیاتی ډېر دی، تشنج ډېر دی د ښځو سره. موږ ته معلومېږي، موږ په محل کې زندګي کوو، ژوند کوو، اتا په قتل رسیدي د ازما په کارته کې دوی چې دیواله په قتل ورسېدل بیا دوه شل دي نور په قتل ورسېدل د دوه سرنويست معلوم نه شو چې چا په قتل ورسول چې امر یې کړل او چې ته وکړه
بار بار دے ہلمند پر محلی رسنے کے ہم تلویزیونی رسنے کے ہم سوتی رسنے کے ظاہر شوی یو خبر ام کری دی اور زمش دفتر پر دننه پر مرکز شهر کرے نو چې دوی ته څنګه نه معلومه دوی رسنه نه اوري نه نسی رادیو غانه به خبر پدې یا دا مشکل نه لري څوک مشکل نه لري نو ډیر کوشش نه کوي چې دا دفترونه چې ته خو بیا هم متوای مچ زموږ دفتر د معرف د چوک سره دی دوی وی چې اوس په دې حالت کې نارینه او حقوق هم پایمال دي د دې سره موافق یم یعنی چیرې چې جنگ وی هلته د قانون پلي کول مشکل کار دی او خصوصا چې هغه بیکار خلق په تابانی او فشار وی او زور وی چې حکومتونه باندې چې وګمري یعنی کار اهل کار ته ونګمارل شي دا خامخا هم د نارینه حقوق تلف کیږي هم د ښځو حقوق تلف کیږي یعنی په جنگ کې هر څه امکان لري چې پیدا شي یا واقع شي خو نزی لمن یم چې موږ انداز دولت پیدا کو چې پاګه کار اهل کار ته ورسیږي او لکه څنګه چې دا سوره زی پارلمان کې دا خبرې کیږي چې یو تعادل یا همرنګ سازی د معاشاتو په دې باندې کار کوي که په دې باندې شه فشار راوستل شي چې دا غیر عادلانه ویش په افغانستان کې ختم شي او هر انسان ته د هغه د تکافف په اندازه باندې دولت مکلفیت وګڼي چې معاش ورته ورکړي یعنی د معلم معاش د سرباز معاش او نور مامورین معاش هم یو څه پورته شي سوچ دی وکولی شي چې یو شرافتمند نه ژوند خپل کورنۍ ته ځان ته اختیار کړي
اوس هم یو بل اوریدونکو را سره پر لیکه دی مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
جمهور خوشخویم ارزمی زاده صاحب چې دا تاسو خپل ملمنه څخه پوښتنه وکړي کریا ور سره تاسو اړیکه جوړه شوله تاسو پوښتنه وکړي چې تاسو په نظر دا د دې وژنې چې کیږي دا قاضي سبان چې وژل شي یا دا زموږ د محترم خبریالان چې بے ګنا دوی وژل کیږي دوی خو کوم ګنا نه لري دوی خو صاحب مور تاسو د هر واقع د هر خبر څخه خبرې آیا دا په صلح باندې تاثیر کوي که نه کوي د صلح په څرنګوالي باندې زما په نظر خو تاثیر کوي ډیر زیات تاثیر کوي منفی تاثیر کوي مثبت تاثیر نه کوي دا درد دا هر کا چکیږي دا منفی تاثیر کوي کدی غواړي صاحب چې کامیاب شي دی غواړي چې صلح وکړي واقعات زما یوازینی هیله دا ده او یوازینی ارزو مې دا ده چې دوی دې عربي وژنې نه کوي او دا تیریو نامرده کار دی که زه ووایم په دې نامرده کار دی چې موږ ټول قاضي صاحبان دي هغه د خدای او د رسول قضاوت کوي که موږ خبریالان دي هغه موږ د هرې شی او بدې څخه خبروي نو زما یوازینۍ هیله د محترم ورونو څخه دا ده چې ادبي وژنې بس کړي او ادبي وژنې نه کوي موږ تاسو شکر که به مسلمانې ووایه خو ګرده مسلمانان یو او ګرده الحمدلله دعاګوی او ټول د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم امتیان یو نو دوی ولې دا ادبي وژنې کوي نور مو وخت نه نشم د خدای په امان
ډیر زیات مننه ستاسو تبصره مو واخیسته معروف سپ تاسو موږ دا ورېدونکو تبصره واورېدل دوی وویل چې هدفي حمله پر رسول منفي اغیز کوي نو دوی ستاسو څخه هم دا پښتنه وکړه چې آیا تاسو له دوی سره موافق یاست کنه
بله بالکل دوی سره ما فقیمه دا یو بشری جنایت دا هدف یې وژنه او پرشتیا هغه خلک چې د زړه له اخلاص سوله غواړي او یو خبرې کولی شي هغه عموما هدف نیسي دشمن او دا نامعلومه اشخاص او افراد او حکومت مکلفیت لري چې د دوی ادرس معلوم کړي او ځان وپوهوي چې دغه وژنې څوک کوي دا به کوم ډلې دي چې دوی باید معلومه شي او د دوی کورنۍ حق لري چې وپوهېږي چې د دوی قاتلین دولت ورپنګته کړي او جزا ته ورسوي او دغسې نامعلوم ادرس څخه چې دولت هم چوپ وینو خلک فاصله د دولت څخه لري او فکر کوي چې دولت د دې درایت نه لري چې زموږ قاتل معلوم کړي او موږ ته عدالت ورسوي.
عفیفه معروف، ستاسو د وخت څخه او له دې څخه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ ډېره مننه. د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی، تر بیا مو پر خدای سپارم. د خدای په امان.